آج ویو 360 میں چند ہفتوں بعد امریکی انتخابات میں صدارتی امیدوار اہم ترین ریاستوں کے ووٹرز کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کیا کوششیں کر رہے ہیں جاننے کی کوشش کریں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. جیسے جیسے 5 نومبر کے انتخابات کی تاریخ قریب آتی جا رہی ہے امریکہ میں صدارتی دوڑ کانٹے دار ہوتی جا رہی ہے. مختلف جائزوں میں 7 امریکی ریاستوں میں جو صدارتی انتخاب کے نتائج میں انتہائی اہم کردار ادا کر رہی ہیں, کہیں ٹرمپ تو کہیں کاملا ہیرس آگے ہیں. سوئنگ سٹیٹس وہ امریکی ریاستیں ہیں جہاں کے نتائج صدارتی انتخابات میں فیصلہ کن کردار ادا کر سکتے ہیں, اور دونوں امیدواروں کی انتخابی مہم کا مرکز بھی یہی ریاستیں ہیں. ان ریاستوں میں نوجوان ووٹرز ہوں یا ہسپانوی نژاد گروہ, عرب مسلمان ووٹرز ہوں یا خواتین ووٹرز, ہر کسی پر دونوں ہی صدارتی امیدوار توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں. ان گروہوں کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے ڈیموکریٹک یا ریپبلکن امیدوار اپنے اپنے پالیسی بیانات بھی دے رہے ہیں اور ایک دوسرے سے لفظوں کی جنگ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم تقریباً 6 ہفتے بعد ہونے والے اس تاریخی صدارتی انتخاب میں کردار ادا کرنے والے کچھ انتہائی اہم عوامل میں سے چند کا جائزہ لیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ نئے امریکی صدر کے انتخاب میں کیسے اہم ہیں. ویو اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے. اسکرین پر دیے گئے کیو آر کوڈ کو سکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبروں, تجزیوں اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے فالو کر سکتے ہیں. امریکہ میں مسلمانوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کے ایک حالیہ سروے کے مطابق غزہ میں اسرائیل حماس جنگ کی امریکی حمایت سے ناراض عرب نژاد امریکی اور مسلمان ووٹرز صدارتی دوڑ میں ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کاملا ہیرس پر ایک چھوٹی اور غیر مقبول پارٹی گرین پارٹی کی امیدوار جل سٹائن کو ترجیح دے رہے ہیں. اس گروہ کی گئی حمایت نومبر کے صدارتی انتخاب میں ان ریاستوں میں جہاں کانٹے دار مقابلے کی توقع ہے مشکلات پیدا کر سکتی ہے. مثلاً ان سوئنگ اسٹیٹس میں ایک ریاست مشیگن بھی ہے جہاں کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کے مطابق 40% مسلمان ووٹرز نے گرین پارٹی کی امیدوار کی حمایت کی ہے. بفلو یونیورسٹی سے منسلک فیضان حق اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, ان سے سوئنگ اسٹیٹس میں مسلمان ووٹرز کے رجحان پر مزید بات کرتے ہیں. فیضان بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. اگرچہ امریکہ کی ہر ریاست میں مختلف پس منظر اور نسلی اور لسانی اعتبار سے مسلمانوں کے الگ الگ گروہ ہیں اور ضروری نہیں کہ یہ سب ایک ہی طرح سے ووٹ کریں, لیکن اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ ریاست میں مسلمان ووٹ سب سے زیادہ اہم ہوگا تو کون سی ریاست ہوگی؟ یہ فیضان آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی, کچھ تکنیکی خرابی کی وجہ سے ہم اس کو فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جس طرح سے جو پروگرام میں اب تک ہم بات کر رہے ہیں کہ جو سوئنگ سٹیٹس ہیں وہ کتنا اہم کردار ادا کر سکتی ہیں, خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں امریکہ میں آنے والے انتخابات میں, تو کچھ ریاستیں جس طرح سے اس سے پہلے فلوریڈا کو ایک سوئنگ سٹیٹ سمجھا جاتا تھا, لیکن اب ہم نے پچھلے اس اگر ریپبلکن گورنر کی ٹرم میں جو کہ اس وقت فلوریڈا میں گورنر ہیں ان کی ٹرم میں کافی حد تک یہ ریاست اسٹیٹ یا ریپبلکن کی ریاست کنسیڈر ہو رہی ہے, اور جو سرویز اب تک آ رہے ہیں اس کے مطابق فلوریڈا جو اس سے پہلے تک جو ہے ایک سوئنگ اسٹیٹ کنسیڈر ہوتی تھی اب وہ سوئنگ اسٹیٹس میں نہیں جا رہی. دوسری طرف اگر ہم باقی ریاستوں میں جو سب سے بڑی اس وقت سوئنگ اسٹیٹ ہے پینسلوینیا کا اگر جائزہ لیتے ہیں تو پینسلوینیا کی ریاست ایسی ہے جس میں 2016 کے انتخابات میں جب صدر ٹرمپ جیتے تو ان کو پینسلوینیا کے ووٹ ملے اور اسی سے وہ جیتے, اور 2020 میں جب صدر بائیڈن کا انتخاب ہوا تو اس میں بھی سب سے اہم کردار جو ہے وہ پینسلوینیا کی ریاست نے ہی ادا کیا. تقریباً 0.7% کا ڈفرینس تھا جب ہم بات کر رہے تھے 2016 کے انتخابات میں صدر ٹرمپ کے جیتنے کی, اور جب صدر بائیڈن کی باری آئی تو تقریباً 1% سے زیادہ ووٹ تھا پینسلوینیا سے جو ان کو ملا, اور اسی کی وجہ سے وہ وائٹ ہاؤس تک پہنچے. فیضان سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فیضان, یہ سارے گروہ کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں مسلمانوں کے ووٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں خاص طور پہ, تو لسانی اعتبار سے مسلمانوں کے الگ الگ گروہ ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اکٹھا ووٹ کریں گے؟ فیضان سے دوبارہ سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی بھی تکنیکی وجوہات کی وجہ سے ان کی آواز ہم تک نہیں آ رہی, لیکن جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے پینسلوینیا ایک اسٹیٹ فار ایگزامپل, اگر امریکن الیکشنس کی ہم بات کرتے ہیں, اس کے علاوہ ایریزونا, جارجیا اور باقی بھی تقریباً 7 ٹوٹل ریاستیں ہیں, 7 کل ریاستیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے پورے امریکہ کے انتخابی نتائج جو ہیں وہ تبدیل ہو سکتے ہیں اور صدارتی دوڑ پہ یہ اثر ڈالیں گی. فیضان سے دوبارہ سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فیضان, ہم مسلمانوں کے ووٹ کے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے کہ لسانی اعتبار سے تو یہ مسلمان الگ الگ گروہ ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اکٹھے ووٹ کر سکتے ہیں آنے والے انتخابات میں؟
جی, کچھ لوگ اکٹھے ووٹ کریں گے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو تھرڈ پارٹی کے لیے ووٹ کرنا ہے مسلمانوں کے لیے, یہ اس کا جو نیگیٹو ایفیکٹ بھی ہو سکتا ہے. آج کل ہمارے یہاں بڑی ڈبیٹ ہے, لیکن میرا تعلق اس کیمپ سے ہے جو چاہتے ہیں کہ ایک ایسے کینڈیڈیٹ کو جو وائبل ہیں, جو دو کینڈیڈیٹس, اس میں سے چوز کر کے صحیح کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا جائے. البتہ ایک مہم چلی ہے کہ جو ڈیموکریٹس ہیں وہ اپنی مینورٹیز کو یا مسلمانوں کو یا عربوں کو وہ انگریزی میں کہتے ہیں دے ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ, کہ وہ ان کی طرف توجہ نہیں دیتے ان ٹائم اور صرف یوز کرتے ہیں الیکشنز میں. یہ وہ بات ہے جس کی طرف ان کو بہت زیادہ محنت اور توجہ دینی پڑے گی, لیکن اس وقت سب کا فوکس پینسلوینیا پر ہے. اگر پینسلوینیا کمالا ہاریس کی طرف چلی جاتی ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف چلی جاتی ہے تو اس ریاست کے جو ووٹس ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے, ان کا بہت بڑا میجر ایفیکٹ ہوگا, اثر ہوگا پریزیڈنشل الیکشنز میں.
تو اگر ہم سوئنگ سٹیٹس کی بات کرتے ہیں, اوورال تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید اکٹھے مسلمان ووٹ نہیں کریں, لیکن سوئنگ سٹیٹس میں خاص طور پر میشیگن کو اگر ہم ایز این ایگزامپل لیتے ہیں, تو کیا چانسز ہیں کہ وہاں پہ عرب نژاد امریکی مسلمان جو ہیں وہ اکٹھا ووٹ کریں ایک گروپ کی شکل میں؟
جی, ان کا بہت اچھے وہاں پر اس کا بہت امکان ہے کہ وہ ایسے کریں گے, کیونکہ مشیگن میں جو مسلمانوں کی جو سیاسی صورتحال ہے, چاہے وہ کسی بھی گروپ سے تعلق رکھتے ہوں, وہاں عرب بھی ہیں, پاکستانی انڈین مسلمز بھی ہیں اور دوسرے مسلمان بھی ہیں, تو ان کا ایک گڑھ ہے اور وہ یہ ڈیسائیڈ کر کے فیصلہ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ایک نیگوشیٹنگ پاور بھی ہے جس کو وہ نیگوشیٹ کر کے کوئی بھلا بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ اگر وہ تیسرے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ان کو پولیٹیکل گیم سے باہر سمجھا جائے گا, اور اس وجہ سے وہ جو چاہے ڈیموکریٹک پارٹی ہو یا ریپبلکن پارٹی ہو, وہ پھر الٹرنیٹو مینز کی ڈھونڈیں گے کہ اس کے ہم کیا, کس طرح الٹرنیٹولی ہم اس کو کہاں سے اور ووٹ لے سکتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ ہم دوسری مینورٹیز کو وہ لیوریج دے دیں جو مسلمانوں یا عربوں کے پاس ہونی چاہیے.
لیکن فیضان, جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ جو گرین پارٹی کی ووٹ کی بات ہو رہی ہے, جو شاید جس کے جیتنے کا امکان تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے, اس کیس میں اگر اس طرح ووٹ کرتا ہے, اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ شہروں میں اس طرح سے ووٹ ہوتا ہے, اور میشیگن کی میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ کیئر کا جو سروے رہا اس میں کہا گیا کہ 40% مسلمان ووٹر جو ہیں وہ جل سٹائن کو ووٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہ کیوں ایسی حمایت کریں گے جس میں ایک ایسا امیدوار جس کے جیتنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہوں؟
یہ ایک بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اتنے ووٹ ہیں ہمارے پاس, اور ہم سوئنگ ووٹس میں آپ کو ہم الیکشن کا جو بیلنس ہے اس کو اس طرف یا اس طرف لے جا سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک اور بہت بڑا چیلنج وہ یہ ہے اسد, کہ ہمارے ہاں جو مسلمان ہیں وہ صرف 20% مسلمان ووٹ دیتے ہیں. اگر یہ مسلمان ووٹ جو ہے, جو ایلیجیبل ووٹرز ہیں, اس میں سے صرف 20% ووٹ دیتے ہیں مسلمان, جبکہ امریکہ کی جو ایوریج ہے وہ ہے کہ 40% جو ووٹرز ہیں امریکنز وہ ووٹ دیتے ہیں. اگر مسلمان اپنے آپ کو 20-60% پہ لے جاتے ہیں, 50% پہ لے جاتے ہیں, یعنی ان کی ووٹرز کی ریشو جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے ووٹ دینے کی, اس کا بہت سگنیفیکنٹ امپیکٹ ہوگا فیوچر میں, مستقبل میں. لیکن رائٹ وے اس کا ایفیکٹ امریکن پالیسی پہ بہت کم ہوگا.
کوئی امکانات ہیں فیضان اس بات کے کہ اس دفعہ 20% سے زیادہ مسلمان ووٹ ڈالنے نکلیں؟
جی اصل میں امکانات تو ہیں، لیکن ابھی پچھلے دنوں یہاں پر ہمارے لوکل مساجد میں بھی ایک دو جگہ یہ بحث نکلی ہوئی ہے، وہی پرانی بحث جو کہ انتہائی احمقانہ قسم کی ہے کہ ووٹ ڈالنا جو ہے وہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے، غیر اسلامی ملک میں. تو ہم لوگ جو آج کل کے 21st century کے 21st century کے جو فیصلے ہیں وہ 17th century کی سوچ سے کر رہے ہیں، اور جس کا ہمارے سارے مسلمانوں کو بہت نقصان ہو سکتا ہے. میرا آپ کی وساطت سے یہ پیغام ضرور ہے، بھئی جس مرضی کے لیے ووٹ کریں مگر ووٹ ضرور کریں، جو ووٹوں کی تعداد ہے اس نے مسلمانوں کی ریلیونس کو ظاہر کرنا ہے.
ایک جمہوری حق ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ استعمال کرنا چاہیے مسلمانوں کو. لاسٹ پہ اگر کاملا ہیرس اور ہم ٹرمپ کو کمپیئر کرتے ہیں تو ووٹرز کے تحفظات دور کرنے کے لیے کون کوشش کر رہا ہے مسلمان ووٹرز کے لیے؟
مسلمان ووٹرز کے لیے بیک ڈورز میں ریپبلکنز کام کر رہے ہیں، لیکن اگریسولی آبویسلی جو ڈیموکریٹس ہیں وہ بہت محنت کر رہے ہیں کہ اسی طرح واپس مسلمانوں کو اور یہ خاص کر عرب مسلمانوں کو واپس لایا جا سکے ڈیموکریٹس کی سائڈ پہ. وہ اسپرٹ میں تو ڈیموکریٹس ہیں، لیکن اس دفعہ کیونکہ غزہ کی طرف کی وجہ سے جو ایک بہت بڑی خلیج آ گئی ہے ڈیموکریٹس کی پالیسیز میں اور مسلمانوں کی سوچ میں.
بہت بہت شکریہ فیضان، آپ ہمارے ساتھ تھے. اور کس طرح سے مسلمان اگلے انتخابات میں ووٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جو جائزے ہمیں بتاتے ہیں اس پہ آپ ہم سے بات کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا.
شکریہ.
اس سال کے امریکی صدارتی انتخابات میں 80 لاکھ نوجوانوں کی عمر 18 سال ہوگی اور یہ اپنی زندگی میں پہلی بار ووٹ ڈالنے کے اہل ہوں گے. مجموعی طور پر جنزی یعنی 27 سال سے کم عمر کے 4 کروڑ 10 لاکھ ووٹرز 2024 کے صدارتی انتخاب میں ووٹ ڈالنے کے اہل ہوں گے. ان 4 کروڑ ووٹرز کی کتنی اہمیت ہے ان انتخابات میں، جانتے ہیں وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں.
18 سے 27 سال کی عمروں کے درمیان کے 4 کروڑ 10 لاکھ لوگ اس سال نومبر میں ووٹ دینے کے اہل ہو جائیں گے. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے صدارتی الیکشن کے نتائج پر اثر پڑے گا، مگر ان کی عمر کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ وہ ہیں کون.
آبادی میں بیبی بومرز یا 1946 سے 1964 کے درمیان پیدا ہونے والے افراد کی نسبت نوجوان نسلی طور پر زیادہ تنوع رکھتے ہیں. ان میں سے نصف کے قریب جین زی نوجوان غیر سفید فام ہیں، جن میں تقریباً 1/5 حصہ خود کو LGBTQ کہتے ہیں. ہم ایک بڑی متنوع نسل کی بات کر رہے ہیں، نہ صرف ان کی شناخت کے لحاظ سے بلکہ ان کے پس منظر، تجربات اور نظریات کے لحاظ سے بھی. 2024 کے صدارتی انتخابات میں نئے اہل ووٹرز اور جین زی میں نصف نوجوان غیر سفید فام ہیں.
تاریخی طور پر بڑی عمر کے لوگوں کی نسبت نوجوان بہت کم ووٹ دیتے ہیں، لیکن یہ جنریشن خود کو اس عمر کی دیگر جنریشنز سے سیاسی طور پر زیادہ فعال ظاہر کر رہی ہے.
حال ہی میں ہونے والے انتخابات میں سب سے بڑی خبروں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نوجوانوں کے ووٹ دینے کی تعداد میں واقعی اضافہ ہوا ہے. ہمارا اندازہ ہے کہ 2016 میں ان میں سے 39% نے اور 2020 میں 50% نے ووٹ ڈالا.
جب بات ہو کانگریس کے وسط مدتی انتخابات کی، وہ انتخابات جب مقابلہ صدر کے انتخاب کا نہیں ہوتا، آج کے نوجوان اس وسط مدتی انتخابات میں جب وہ پہلی مرتبہ ووٹ دینے کے اہل ہوئے تو پہلی جنریشنز کے مقابلے میں زیادہ فعال تھے. 2022 کے وسط مدتی الیکشن وہ پہلے انتخاب تھے جب تمام جنزی 18 سے 24 سال کی عمر کے تھے. اس سال ان میں سے 28% سے زیادہ نے ووٹ دیا. یہ تعداد ان سے پہلے کی جنریشنز میں عمر کے اسی گروپ میں ملینیلز، جنزیئرز اور بیبی بومرز سے زیادہ رہی. 2018 میں نوجوان ووٹرز میں سے 28% اہل ووٹروں نے ووٹ دیا. یہ 2014 کے وسط مدتی انتخابات میں نوجوان ووٹوں کی تعداد کی نسبت 2 گنا سے بھی زیادہ تھی، جس میں 18 سے 29 برس کے 13% لوگوں نے ووٹ دیا تھا، جبکہ 2022 میں ووٹ دینے والوں کی شرح 23% رہی تھی. البرٹو مدینا کہتے ہیں کہ نوجوان ووٹروں کو ان ایشوز سے تحریک ملتی ہے جو انہیں براہ راست متاثر کرتے ہیں، جیسا کہ اسکولز میں شوٹنگز اور معیشت.
ہم نوجوانوں کی اس نسل کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی طاقت، تبدیلی کی اپنی خواہش کو مجتمع کیا اور بیلٹ باکس اور اس سے آگے بھی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا.
2022 میں مجموعی طور پر نوجوانوں نے ریپبلکنز کے مقابلے میں ڈیموکریٹس کو زیادہ مرتبہ ووٹ دیا، لیکن نوجوان مردوں کے مقابلے میں نوجوان خواتین نے ڈیموکریٹس کو زیادہ تعداد میں ووٹ دیے.
اگر کاملا ہیرس انہیں ووٹ دینے کے لیے نکالنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو وہ جو بائیڈن کے مقابلے میں انہیں زیادہ زور و شور سے ووٹ دیں گے.
تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اگر نوجوان ووٹ نہ دیتے تو 2022 کے وسط مدتی انتخابات میں ریپبلکنز تمام نشستیں جیت جاتے۔ 2024 کے صدارتی انتخابات سے پہلے رائے عامہ کے حالیہ جائزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ نائب صدر کاملا ہیرس نوجوان ووٹرز میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے زیادہ مقبول ہیں۔
اور اب اگر ہم خواتین کے ووٹ کی بات کرتے ہیں تو 5 نومبر کو ہونے والے امریکی انتخابات میں اب تک کے سرویز کے مطابق کاملا ہیرس کو خواتین کی طرف سے ملنے والی حمایت میں ڈونلڈ ٹرمپ پر برتری حاصل ہے۔ امریکہ میں خواتین کے ووٹ دینے کی شرح مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ وائس آف امریکہ کی اسی رپورٹ میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔
1984 سے اب تک امریکہ کے صدارتی انتخابات میں خواتین نے مردوں کے مقابلے میں ہمیشہ زیادہ شرح سے ووٹ دیے ہیں اور وہ بیشتر ریپبلکنز کے مقابلے میں ڈیموکریٹس کو زیادہ ووٹ دیتی ہیں۔ جولائی میں صدر جو بائیڈن کے انتخابی دوڑ سے الگ ہونے کے بعد نائب صدر کملا ہیرس کے اچانک اس دوڑ میں شامل ہونے سے ایسا لگتا ہے کہ خواتین میں جوش و خروش بڑھ گیا ہے۔
ہم نے آبادی کے بہت سے طبقوں میں خاصی تبدیلی دیکھی ہے، مگر یہ تبدیلی خواتین میں خاص طور پر واقع ہوئی ہے، جو اب امکان ہے کہ بائیڈن کے مقابلے میں موجودہ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کو زیادہ ووٹ دیں گی۔
اس سال کے انتخابات میں اندازن ہر 5 میں سے ایک خاتون کا کہنا ہے کہ تولیدی حقوق اس کے لیے اہم ایشو ہے۔ 2022 میں اس وقت کے صدر ٹرمپ کے نامزد کردہ سپریم کورٹ کے ججوں نے اس قاطع حمل کے آئینی حقوق ختم کرنے میں کردار ادا کیا تھا۔ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ابارشن کے قوانین کے بارے میں فیصلہ ہر ریاست خود کرے۔ ہیرس چاہتی ہیں کہ وفاقی قانون سازی کے ذریعے ملک بھر میں تولیدی حقوق کو تحفظ دیا جائے۔
وہ ایک ایسی دنیا تخلیق کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جہاں لوگوں کو اپنے جسم، اپنی چوائسز کے فیصلے خود کرنے کے حقوق حاصل ہوں، خواتین کے حقوق۔ مجھے ان کا یہ پیغام پسند ہے جو متوسط طبقے کے بارے میں ہے۔ میں متوسط طبقے سے ہوں اور قوانین جن کا تعلق خواتین کے حقوق سے ہے۔
رائے عامہ کے تازہ ترین جائزوں سے ظاہر ہوا ہے کہ خواتین ووٹروں میں ہیرس ٹرمپ کے مقابلے میں 9 سے لے کر 13 پوائنٹس تک آگے ہیں۔
انہوں نے ان بہت سی نوجوان خواتین کی حمایت حاصل کی ہے جو آزاد اور غیر جانبدار ووٹرز ہیں، جن کی عمر 50 سال سے کم ہے اور جن میں زیادہ تر 40 سال سے کم ہیں، اور جو واقعتاً ان کے امیدوار بننے پر پرجوش ہیں۔
اب بہت امکان ہے کہ سیاہ فام خواتین ہیرس کو ووٹ دیں گی، ہسپانوی خواتین۔ چنانچہ اب جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ نسلی یا تعلیم کے لحاظ سے آبادی کے گروپوں میں ان کی مقبولیت بڑھ رہی ہے، ہم نے خواتین میں دیکھا ہے، تو یہی ہے جہاں سے تبدیلی آ رہی ہے۔
رائے عامہ کے تازہ ترین جائزوں سے ظاہر ہوا ہے کہ خواتین ووٹروں میں ہیرس ٹرمپ کے مقابلے میں 9 سے لے کر 13 پوائنٹس تک آگے ہیں۔
پہلے تو ان کا امیدوار ہونا یہ میرے لیے ایک خوفناک بات ہے، کیونکہ اول تو وہ صدر کا منصب سنبھالنے کے لیے تیار ہی نہیں کی گئی ہیں۔ کاملا ہیرس اچانک ہی ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار بن گئی ہیں، حالانکہ انہیں کبھی نامزد ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ اچانک ہی سامنے آ گئی ہیں۔
ڈیوڈ میکلیننن ایک پولنگ کے محقق ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جن زی کے ووٹروں میں صنفی فرق زیادہ ہے، ان میں اکثریت 27 سال کی عمر تک کے مردوں کی ہے جن میں ٹرمپ کو مقبولیت حاصل ہے۔
جن زی کے نوجوان مردوں میں ایسے لوگوں کی مقبولیت بڑی ہے جن میں غرور ہے، یہ زیادہ تر زور آور بننے کی بات ہے، جو یہ کہیں کہ سامنے آئیں تو ان کے منہ پر مکہ ماریں وغیرہ۔
میکلینن کہتے ہیں کہ نوجوان مرد سیاسی مواد آن لائن ذرائع سے حاصل کرتے ہیں جہاں انہیں خواتین لیڈروں کے بارے میں زیادہ اچھے نظریات نہیں ملتے۔
ان کا خیال ہے کہ جنگ کا موقع ہو یا کسی بین الاقوامی بحران کی صورت میں امریکہ میں خواتین کوئی سخت فیصلہ نہیں کر سکتی۔ وہ نہیں سمجھتے کہ خواتین میں سخت گیری یا مشکل فیصلے کرنے کی صلاحیت ہے۔
2016 میں ٹرمپ کی کامیابی میں خواتین نے کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ 2020 میں بھی خواتین کی اکثریت نے انہیں ووٹ دیے تھے۔ اب تازہ ترین جائزے ظاہر کرتے ہیں کہ سفید فام خواتین میں اعداد و شمار کے لحاظ سے ٹرمپ اور ہیرس میں مقابلہ تقریباً برابر ہے۔ ڈورا میکوائر کی رپورٹ کے ساتھ محمد عاطف، وائس آف امریکہ۔
امریکی انتخابات میں مختلف مائنورٹی ووٹنگ گروپس کا کردار کتنا اہم ہوگا، خاص طور پر نوجوان اور خواتین ووٹ کیا کردار ادا کرے گا، اس پر بات کرتے ہیں لاہور یونیورسٹی سے منسلک ڈاکٹر اویس سلیم سے۔ اویس، بہت شکریہ آپ کا۔ اب تک دیکھا جائے تو کون سے بڑے عوامل ہیں جو انتخابی مہم پر اثر انداز ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں؟
جی بہت شکریہ۔ دیکھیے، ایک تو جس طرح سے یہ ریس ابھی تک ہمارے سامنے آئی ہے، جس میں بہت بعد میں جا کر ہمارے سامنے کینڈیڈیٹ کی تبدیلی ہوئی اور یہ شبہ ظاہر کیا گیا کہ کیا لوگ ریلی کر سکتے ہیں کیملا ہیرس کے پیچھے یا نہیں, لیکن ہم اب یہ دیکھ رہے ہیں جو پولز میں بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ یہ اب ایک باقاعدہ مقابلہ بن گیا ہے اور بہت کم فرق ہے دونوں امیدواروں میں جو ان کے پوٹینشیل ووٹرز ہیں ان کی نظر میں. ہاں, جو ایشوز ہیں اس پر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کچھ تقسیم ہے, جیسے ووٹر اگر صرف اکانومی کی بات کرتے ہیں تو انہیں ایسے لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پرفارمنس شاید بہتر تھی اور اس دور میں اتنی بہتر نہیں رہی ہے تو وہ انہیں پریفر کرنا چاہیں گے. جب وہ شخصی آزادیوں کی بات کرتے ہیں, امیگریشن کی بات کرتے ہیں, اسقاط حمل کی بات کرتے ہیں, ہیلتھ کیئر کی بات کرتے ہیں تو انہیں کاملا ہیرس جو ہے بہتر امیدوار لگتی ہیں. پھر جس طرح آپ نے اپنی رپورٹ میں بھی بتایا, یو ایس ووٹر جو ہے وہ کوئی ہوموجنس گروپ نہیں ہے جسے ہم ایک ہی نظر سے دیکھ سکیں, اس کے اندر بہت زیادہ تخصیص ہے. ینگ ووٹر کا جو شیئر ہے وہ بڑھ رہا ہے ان الیکشنز میں. پھر اس کے بعد یہ پہلی دفعہ ہے کہ تقریباً ہر 10 میں سے ایک ووٹر جو ہے وہ نیچرلائزڈ سٹیزن ہوگا, یعنی وہ کسی باہر کے ملک سے آ کر امریکہ کے اندر آباد ہوا ہے, اور یہ بہت بڑی شرح ہے ووٹر کی. اور ہم جو نیچرلائزڈ سٹیزن ہیں, جو امیگرنٹ کمیونٹی ہے, وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریڈیشنلی ڈیموکریٹک پارٹی کو ووٹ کرتی رہی ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم خواتین کی بات کریں تو خواتین میں بھی ہم نے جو اگر پچھلے دو الیکشنز کو بھی ہم مثال کے طور پہ دیکھیں تو بہت زیادہ فرق تھا. اکثریت نے ووٹ کیا 2016 میں ہلری کلنٹن کے لیے اور 2020 میں جو بائیڈن کے لیے, اور اس دفعہ بھی ایک ہمیں اگر ہم سوشل میڈیا کو دیکھیں تو ایک بڑی آؤٹ پورنگ آف ایموشن نظر آتا ہے کاملا ہیرس کے حق میں. تو جو یہ ڈائنامکس ہیں اس میں ابھی تک یہ پریڈکٹ کرنا تو شاید مشکل ہو کہ کلیئر ونر کون ہوگا, لیکن کم از کم ایک سخت مقابلے کی فضا ضرور بن گئی.
تو ایک پلس جو ہے جس کو ہم ریڈ کر رہے ہیں, تو کس صدارتی امیدوار کی پالیسیاں کسی ایک گروہ یا طبقے کو اپنی طرف راغب کرنے میں کامیاب ہو رہی ہیں؟ اب تک اگر ہم جائزے دیکھتے ہیں, جس طرح سے نوجوانوں کے بارے میں یا خواتین کے بارے میں تو ابھی ہم نے بات کی,
دیکھیے اس وقت جو پالیٹکس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ساری پالیٹکس لوکل ہوتی ہے اور اس کی بنیاد اکانومی ہوتی ہے, اکانومی پر ابھی تک دونوں امیدواروں نے کوئی واضح پالیسی, کوئی پلان مرتب کر کے اپنے ووٹرز کے سامنے نہیں رکھا ہے. اور یہی اعتراض ہمیں جو انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں ان کی طرف سے بار بار سامنے نظر آتا دکھائی دیتا ہے. ایون جو ڈیبیٹ بھی ہوئی تھی دونوں صدارتی امیدواروں کے درمیان, حالیہ ڈیبیٹ جس میں کاملا ہیرس تھیں اور ڈونلڈ ٹرمپ تھے, اس میں اگرچہ پرفارمنس بہتر تھی کاملا ہیرس کی, آپٹکس کی گیم وہ جیت سکی تھی, لیکن پھر بھی کوئی پالیسی پلان انہوں نے سامنے نہیں رکھا تھا. یہ سب سے بڑا اعتراض ہے جو ان پر دونوں امیدواروں پر مجھے اس وقت نظر آ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود اب جب ہم امیگرنٹ کمیونٹی کی بات کرتے ہیں یا مسلمان ووٹر کی بات کرتے ہیں یا امیگرنٹس کے اندر جو مختلف گروپس ہیں, ایشینز ہیں یا ساؤتھ ایشینز ہیں یا مسلمان ہیں, ان کے لیے اب یہ غزہ کا کانفلکٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہمیں وہ جیل سٹائن کی طرف بھی جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ
کوئکلی میرے پاس ایک منٹ ہے, میں چاہوں گا یہ بھی انکلوڈ کرتے چلیں سوئنگ سٹیٹس کے بارے میں, جو لسانی نسلی یا مذہبی اقلیتوں کا ووٹ ہم بات کرتے ہیں, وہ کتنا اہم رہے گا اس صفحہ؟
دیکھیے یہ ووٹ 2020 میں بھی اہم تھا, اور اگر نمبرز ہمارے سامنے وہی ہوتے ہیں جو پچھلی دفعہ تھے, بلکہ میں تو یہ امید کرتا ہوں کہ نمبر اس سے زیادہ بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے, تو جیسے پچھلی دفعہ سوئنگ سٹیٹس آپ کو ڈیموکریٹک پارٹی کے حق میں جاتی نظر آئیں تھیں, مثلاً جارجیا اور پینسلوینیا اور اس طرح کی دیگر سٹیٹس, آپ کو اس دفعہ بھی شاید یہی ٹرینڈ نظر آئے گا, کیونکہ امیگرنٹ کمیونٹی کا ووٹ ان سوئنگ سٹیٹس میں بڑھ رہا ہے.
جس طرح سے آپ نے کہا کہ 10% نیچرلائزڈ سٹیزنز ہوں گے جو اس دفعہ ووٹ کر رہے ہوں گے, تو ان کا رول ڈیفینیٹلی امپورٹنٹ رہے گا. بہت بہت شکریہ اویس, آپ ہمارے ساتھ تھے اور بات کر رہے تھے کہ امریکی انتخابات میں کس طرح کے ٹرینڈز اب نظر آ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سوئے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے, اور ایکس انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزاد میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاګری او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاګری او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی پټ کی کاګری له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
روسي د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزاد میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاګری او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاګری او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی پټ کی کاګری له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
نن دا وضعیت په دې پروګرام کې د افغانستان د بدخشان ولایت په واخان کې د چین تر پولې د یو خامه سړک جوړېدل او د دې سیمې په اقتصادي ارزښت ټینګار. آیا څومره د دې امکان شته چې دا مسیر د تجارت په یوه مهمه لار بدل شي او امنیت څومره مهم دی؟ په دویم مطلب کې له سویلي افریقا سره د افغانستان د کرکټ په دریو یو ورځنۍ لوبو غږیږو. د نن وضعیت د پروګرام قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او چاري مو هم په خیر وي. په دې نیم ساعته پروګرام کې زه سمیع الله جلالزی ساسي قربا يم. تاسو د خبرونو په سرچکو کې واوریدل چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې دوی د چین پولې ته نږدې یو خام سړک د افغانستان د بدخشان ولایت په واخان کې غځولی دی او هیلی زیاتی پیدا شوی چې دا سړک د سیمې د تجارت په خاص ډول د افغانستان او چین ترمنځ د تجارت په برخه کې مهم رول ولوبوي. په دې به د اقتصادي چارو له شنونکي عبدالقادر جیلانی صاحب سره بحث وکړو. په دویم مطلب کې د افغانستان په کرکټ غږیږو. همدا اوس تاسو سره خبرې کوم. د کرکټ 500 اوریزه لوبه د سویلي افریقا په وړاندې روانه ده. افغانستان ډېر ښه ځلېدلی بیټنګ کړی نو منتظر به بالنګ ته پاتې شو. خو مخکې له دې چې د خپلو قدرمنو میلمنو سره بحث وکړو ستاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړومه. د اروپا پارلمان په تازه پریکړه لیک کې په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید په رسمیت پیژندلو او پر طالبانو د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې ده. د اروپایي ټولنې پارلمان په دې پریکړه لیک کې پر هغو هیوادونو نیوکه کړې چې د طالبانو سره اړیکې ادي کوي. په دغه پریکړه لیک کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې پر ښځو باندې د جنسیت پر بنسټ ظالمانه محدودیتونه غندل شوي او له اروپایي هیوادونو غوښتنه شوې چې جنسیتي اپارتاید ته ورته دا وضعیت د بشریت په خلاف جنایت وګڼي. په دغه پریکړه لیک کې چې په 1515 پیتو موافق او اتو مخالف او درې څلوېښتو ممتنو رایو تصویب شو د طالبانو له حکومت غوښتل شوی چې د امر بالمعروف قانون لغوه کړي او د ښځو او ماشومانو د حقونو اړوند نړیوالو کنوانسیونونو ته درناوی وکړي. دغه نیوکې په داسې حال کې کېږي چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پنجشنبې په ورځ وویل چې په افغانستان کې ښځې د دغه قانون په پلي کېدو سره له کومو ستونزو سره نه دي مخامخ شوي او ټینګار یې وکړ چې دغه نوی قانون سره به د ټولو موضوعاتو ربط ورکول ښه کار نه دی. په پاکستان کې د هغه هیواد ملي سرود ته د درناوي لپاره د طالبانو د ډیپلوماتانو تر نه درېدو وروسته په تهران کې هم په یوه غونډه کې چې د یاد هیواد جمهور رئیس ګډون کړی و د طالبانو استازي د ایران د ملي سرود د غږولو پر مهال د درناوي لپاره له درېدو څخه ډډه کړې چې ایراني چارواکو ورته توند غبرګون ښودلی دی. افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي او په کابل کې د دغه هیواد سفیر حسین کاظمي قومي نن جمعه د اکسپرت ټولنیز شبکه د طالبانو د ډیپلومات دغه کرنیتا په غبرګون کې ویلي چې د موسیقي د غږولو په بهانه ډیپلوماتیک اصول ته نه درناوی شرعي مبدا نه لري. ایراني رسنیو کې ځینې نور ایراني چارواکو او دینی عالمانو هم د طالبانو د دغه ډیپلومات د کرنیتا پراخ غبرګونونه ښودلې دي. تر دې دمخه په پیښور کې په یوه رسمي غونډه کې د طالبانو د حکومت سرپرست سرقنسول حافظ محب الله شاکر د یاد هیواد ملي سرود ته د درېدو څخه ډډه کړې وه. او د طالبانو د حکومت ستری محکمې د افغانستان په ځینو برخو کې تورن او کسانو ته د بدني سزاګانو د دوام خبر ورکړی. ویلي دي چې د پنځشنبه په ورځ د سرپل په ولایت کې شپږ تنه د بیلابیلو جرمونو په تور په درو وهل شوي دي. د طالبانو د ستری محکمې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا کسان د نامشروع اړیکو او د زنا د فیل په تورونو نیولي او په عام حضر کې پرې د تعزیري سزا د ورکولو حکم تطبیق کړی دی. دغه خبر پاڼې له مخې دغه 15 تنه د سرپل د بلخاب ولسوالۍ اوسیدونکي وو. د طالبانو د سری محکمې د معلوماتو له مخې دغه تورن کسان د 9 درو څخه تر 9 درو پورې وهل شوي او د شپږو میاشتو څخه تر 3 کلونو پورې د بند سزا هم او ورته اورول شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې طالبان تورنو ته د دغسې سزاګانو په ورکولو سره د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه کوي. ترنو دوستانو لکه څنګه چې تاسو په پایل کې وریدل د افغانستان په بدخشان ولایت کې طالب چارواکو د روان کال په پایل کې د داسې وخامه سړک د کار د بشپړېدو خبر ورکړي چې افغانستان له چین سره نښلوي. خوشنن کې په دې کې شک لري چې یاد سړک دي د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت په لاره بدل شي، ځکه چې ډیر کار ته اړتیا ده او چین سره بلا هم د امنیت په برخه کې اندېښنې موجودې وي. په دې اړه به راپور وګورو. د راپور وروسته د خپل میلمه سره بحث لرو.
د افغانستان په شمال کې د بدخشان ولایت واخان کوریډور د وریښمو د تاریخي لارې جز و چې چین یې له غرب سره نښلاوه. طالبانو لومړی په جنوري میاشت کې اعلان وکړ چې همدا سړک یې رغولی، خو اوس یې د پرانیستلو چارې لا پاتې دي.
خطی سنترلاینی چې سال قبل کارش آغاز شده بود خوشبختانه به پایه اکمال رسیده.
د واخان کوریډور د هغې ساحې یو نری تړانګه ده چې 350 کیلومتره اوږدوالی لري او پاکستان او تاجکستان سره بیلوي، خو افغانستان د چین له سینکیان سره نښلوي. افغانستان له چین سره 2.5 کیلومتره پوله لري، خو دواړه هیوادونه د تګ راتګ ځمکنۍ لار یا دروازه نه لري. افغانستان له چین سره خپل تجارت د مرکزی آسیا او یا هم پاکستان له لارې کوي. په واشنگټن کې د ستمسن تیرنیز مرکز وایي د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ د افغانستان او چین ترمنځ تجارت څه باندې دوه برابره شو او 1.3 میلیارد ډالرو ته ورسید. طالبان هیله مند دي چې بشپړ شوی سړک به د چین په سرحد کې د تجارت لپاره لا اسانتیاوي برابرې کړي. زبیح الله فخری چې د ساختمانی برخ انجینیر دی وایي دا سړک لا هم د بس او لارۍ موټرونو په شان د لوی موټرونو لپاره مناسب نه دی، خو د یوې لوی بنسټیزې پروژې لپاره لومړنی ګام دی.
ما موټرای خرد مثلا لند کروزر چیزا بسیار راحت در مرز رفته میتونن. دیگه دو تا پلی کلان داره که خیلی پلی بزرگ است، از دیگه ساختمان و از قبل دیوار و پلچک چیزا هم داره.
دا غرانه سیمه د سمندر له سطحې څخه 15000 متره لوړه ده. اوږد او سخت سوړ ژمی په دې سیمه کې ژوند سختوي. هغه کسان چې دلته ژوند کوي د سړک په جوړېدو خوشحاله دي، خو د لا زیاتو کارونو په ترسره کېدو ټینګار کوي.
خواهشمندم کې سړک کې رساندم به چین وصل شده است، یا قیر بسازه، یا آبایی که دایجا است بسیار آبایی زیاد است.
کارپوهان وی پلوی تجارتی لاری دی و خامه سرک بدلول لگخت لری.
منطقه دی پاره و دنیا دی پاره اساسی اقتصادی ارزختون ایجاد که دیوریر عظیم زیربنایی سرمایه گذاری دی پاره زرد لری چه تخمین که دایشی چه تقریبا پردودی ممکن لست در 15 میلیارد دلار پوری.
کاغلی فاروقی وی بیجنگ تر اوسه له افغانستان سره د پولی د پرانیستلو او په چین کې له سړکونو سره د یاد سړک د نښلولو کومه ژمنه نه ده کړې.
زه فکر کوم چې چینایانو تر دا اوسه پورې په دغه رابطه باندې کوم خاص تعهد نه لري، او علت یې هغه امنیتي تهدیدات دی او هغه سیاسي ثبات دی منطقې.
بیجنګ چین ته د اروپاکو د احتمالي تګ له ویرې څو ځله په افغانستان کې د توندلارو ترهګرو ځواکونو په اړه اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي دي چې د مشکل سره مبارزه وکړي او په یاد هیواد کې د چین ګټې خوندي کړي.
ترنو دوستانو تاسو راپور واورید. په همدې موضوع د خبرونې د قدرمن میلمه د اقتصادي چارو له شنون کې عبدالقادر جیلانی صاحب سره بحث کوو. جیلانی صاحب پروګرام ته په خیر راغلاست. خدای دې وکړي چې تاسو زموږ غږ واورئ را سره اوسې پروګرام کې.
سلام تاسو ته ګران هیوادوالو ته وړاندې کوم.
تشکر جیلانی صاحب، مننه چې بلنه ومنل. په دې سر کې به د واخان د کوریډور د ارزښت په اړه ستاسو نظر هم واخلم. څومره دغه کوریډور د افغانستان د هر اړخیزې ودې لپاره مهم دی؟ فکر کوي چې که د دغه کوریډور څخه د ګټې اخیستنې زمینه د دې لارې څخه مساعده شي، فکر نه کوي چې د افغانستان سیمې لپاره به دا د هوساینې یو لوی ګام وي؟
د واخان کوریډور د افغانستان لپاره جغرافیایي، اقتصادي او جیوپولیټیک ارزښت لري. ډېر ستراتیژیک او مهم دی، ځکه چې درې هیوادونه په دغه نقطه کې یو بل سره وصلېږي چې نښلول کېږي، چې پاکستان، افغانستان، چین او بل طرف ته بیا تاجکستان دی. مونږ د دغه کوریډور نه باید په سمه توګه ګټه پورته کړو. که چیرې دلته د چین سره مونږ چې فی الحال ورسره هیڅ کوم سړک نه لرو او وصل نه یو، کچیر دلتا سڑک جوړ شي، ترانزیټي لار جوړ شي، نو موږ به مستقیما له چین سره تجارت ولرو او د چین بازارونو ته به لار پیدا کړو، چې دا به حتی د توکو قیمتونو کې هم یو یو لوی تغییر او بدلون رامنځته کړي. د دې ترڅنګ هغه انحصاري تجارت چې موږ له پاکستان یا د مرکزی آسیا هیوادونو سره لرو، د هغه لپاره هم یو ښه بدیل کېدلی شي. او دا خبر هم ډېره مهمه ده چې که تاسو اورېدلی وي د واخان د کوریډور په حکله باندې پاکستانیانو پوځیانو هم هڅې وکړې چې دلته پوستې جوړې کړي او ځینې تهدیدات رامنځته کړي، چې خوشبختانه په دې کې هیڅکله کامیاب نه شو، تر څو پورې چې یو افغان هم د دې اجازه موږ نه ورکوو. هڅه همدا کېږي چې د دغه لارې نه پاکستانیان تاجکستان او بیا مرکزی آسیا ته لار پیدا کړي. موږ د یو ګوندی په صفت باندې کولای شو چې عمل بالمثل یو تجارتي تعامل یا همکاري وکړو، هغه په دې شکل چې درسته ده موږ به د قانون لارې چې دلته ترانزیټي لار موجود وي موږ کولای شو دې ته لار ورکو، ولی بدیل کې باید موږ ته هم د کراچۍ بندرونو او
تشکر
دارنګ گوادر او دې موږ ته هم لارې راکړي. نو زه په ټوله کې د واخان کوریډور د افغانستان لپاره
تشکر جیلانی صاحب. درې مهم موضوعات په دې بحث کې زما ذهن ته راګرځي. یو دا دی چې د داسې لویو پروژو دپاره طبعا د کوربه هیواد قوت، د کوربه هیواد ظرفیت او هلته د ظرفیتونو شتون مسله ده. دوی مطلب واضح دی چې امنیت هم د داسې پروژو دپاره خورا مهم ده. یو درېم بس ما په نظر د سیمې د هیوادونو مسله ده، څومره د سیمې هیوادونه په یو هیواد کې د داسې پروژې د تطبیق سره ذهنن هوکړه کولی شي، ځکه همدا اوس افغانستان خپل یو مقدار تجارت د پاکستان سره کوي. اوله پوښتنه دا ده چې ستاسې په نظر د داسې لویو پروژو دپاره تاسې اوس په طالبانو کې دا ظرفیت وینئ چې دوی داسې پروژې عملي کړي؟
د واخان کوریډور اوسنۍ پروژه نه ده، بلکې دا له کلونو راهیسې په دې پروژې ته ځینې پلانونه جوړ شوي دي او حتی د مالی منابعو امکاناتو پیدا کولو باندې هم غور شوی و. حتی دلته ځینې ښارګوټو په هکله باندې هم یو پلان موجود و چې موږ باید دلته عملي اقدامات وکړو. نا امنی یو سبب کېدلی سو، اما د دې ترڅنګ موږ کافي منابع نه درلودلې او طالبان هم نه لري چې دلته یو ترانزیټي لاره جوړه کړي او تاسیسات جوړ کړي. د اوس لپاره طالبان باید په هر ډول سکیږي، او دا کار زه مطمئن یم طالبانو کړی هم دی چې په واخان کې دوی څومره امکانات چې وي پوستې جوړې کړي، ایجاد کړي په مختلفو نقطو کې. دا دومره لوی کوریډور هم نه دی، طالبان کولای شي دا په سمه توګه مدیریت کړي. تاجکستانیانو ته او پاکستانیانو ته، بالخصوص پاکستانیانو ته اجازه ورنه کړي چې یو قدم هم د افغانستان خاورې ته راننوځي. د ساتنه ده، ساتنه جلال زده صاحب ډیره مهمه ده. بل بحث د دې د مالی امکاناتو په حق لدی، دا پروژه د طالبان اوس په نړۍ کې رسمیت نه لري. موږ کولای شو دغه پروژې لپاره د آسیا پرمختیایي بانک نه پور واخلو او دلته تاسیسات جوړ کړو. موږ کولای شو د عامه او خصوصي مشارکت لاله هم دلته موږ ترانزیټي لار جوړولای شو. اما دا یو مقتدر حکومت ته اړتیا لري چې په نړۍ کې رسمیت ولري، تر څو موږ دغه لار زر تر زر جوړ کړو. د افغانستان هغه انحصار چې موږ په پاکستان یا ایران باندې لرو دا کاملا لمنځه ځي، ځکه تاجکستان او ایران او پاکستان هم د چین نه خریداري کوي، ډېرې واردات لري له چین نه. نو بنا ان کچیرې موږ مستقیما د چین بازارونو ته لاره پیدا کړو، نو دا به زموږ تجارت کې یو لوی اسانتیا رامنځته شي.
تشکر.
او هغه د افغانستان په تجارتي برخه کې چې کومه تشه ده هغه به ډکه شي.
تشکر جیلانی صاحب. د مقتدر حکومت بس تاسو یاد کړ چې اوس چې طالبان په رسمیت نه دی پیژندل شوی، فکر کوي چې دنیا خصوصا د لوی مالی بنسټونه به د دغه پروژو د تمویل لپاره، د دغه پروژو د تطبیق لپاره زړه کې څومره طالبانو ته ساسي په نظر مهمه ده چې د داسې لوی بنسټیزو پروژو د پلي کېدو لپاره حد اقل هغه فشارونه چې دوی د افغانستان په داخل کې په خپل خلکو باندې وځ کړی، خصوصا د بشري حقوقو باس چې دنیا په همدې خاطر دوی په رسمیت هم نه دی پیژندلی، دا مهم دي چې دوی پام ورته وکړي.
ډیر یو خو جامع سوال مطرح کړ. دغه پروژه د نړیوالو قدرتونو لپاره هم جیوپولیټیک ارزښت لري. هغوی هم پوهیږي چې دغه سیمه څومره مهمه ده د افغانستان لپاره، ځکه تاسو ګورئ چین مستقیما له غرب سره په جګړه کې دی، نو دلته ځینې رقابتونه هم کېدلی شي چې دغه پروژه وځنډیږي. او دا خبره به واضح وکم چې طالبان نه سیاسي وړتیا لري لري او نه کافی مالی او کاري ظرفیت لري چې دغه پروژه مدیریت کړي. طالبانو بلوې توره همداوي چې په تاریخ کې په یاد وساتل سي چې په دغه اوسنی حکومت کې چې قدرت لا سم سالمه توګه له یو چا سره نه دونه څوک معلوم دي چې څوک مدیریت کوي په کوم شکل مدیریت کیږي. دا بحثونه خو ډیر دي چې دوی څنګه راغله قدرت ته، دا ډیر بحثونه دي. هغه ته زه نه ځم، ولی اساسي خبره دا ده چې دا به لوی توره وي او دا به یو شاهکار وي چې د واخان نه په سمه توګه ساتنه وکړي او هیڅ کوم معامله سیاسي معامله یا چلو فریب د پاکستان یا د نورو هیوادونو ونه خوري. دا به غلطه توره وي، همدومره موږ دوی نه توقع لرو. ولی بل اړخ ته کچيري منګو ګورو چې دوی هغه قوانين چې په افغانستان کې وضع کوي، حتی په خصوصي سکتور لپاره هم ډیر محدودیتونه جوړ کړی دي، قوانين سخت کړی دي، حتی د پیسو انتقالات افغانستان ته او د افغانستان نه بهر په دې کې هم ډیر ستونزې موجود دي. د ډونرانو د پیسو په مصرفولو کې ستونزې موجود دي. هغه غیر دولتي مؤسسات چې په داخل د افغانستان کې فعالیت کوي هغه باندې هم ډیر محدودیتونه وضع شوی دي. خپل د طالبانو چارواکي لوړ مقامات مستقیما پروژو کې لاسوهنه کوي. نو زه فکر کوم چې دومره ستونزې که چیرته خصوصي سکتور ته پیدا شي، دا هم د موږ اقتصادي سکتور ته لوی زیان اړوي او د دې ترڅنګ د دغه پروژو پروډان دی او خن جوړیږي.
تشکر جیلانی صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه لطفا لاند جواب هم راکړئ. دغه لوی پروژې د سیمې د پاره، خصوصا د غسیمې د پاره چې هلته دا پروژې عملی کیږي، څومره ارزښت لري؟ آیا فکر کوي چې دا به د هغې سیمې د خلکو د هوساینې لامل شي؟ لاند جواب لطفا.
کاملا، تاسو وګورئ په خپل دوا خان درسې ده، دا تنګای شي، دا خپل هم ډیره طبيعي ښکلا لري او کچېره ترانزټي لار جوړ شي د خلکو د ځای خلکو لپاره کاری فرصتونه ایجادېږي، د دوی لپاره د مکتب او د خونځي د شفاخانه نور سہولتونه هم جوړېږي او دلته یو اقتصادي حرکت رامنځته کیږي په دغه سیمه کې. بل د سیاحت لپاره ډېر ښه سیمه لاره جوړ شي، د نړۍ ډېر سیاحین چې هغوی لیوالتیا لري چې افغانستان ته راشي د واخان د سیمې نه لیدنه وکړي. دا یو تاریخي سیمه ده چې درې هیوادونه څلور هیوادونه په دغه سیمه کې یو بل سره نښلول کیږي او د دې دغه فرصت کداغه موږ وکولې شو د لپاره مالی امکانات پیدا کړو، امنیتی او نور اړخونه موږ مدیریت کو. بل شک د افغانستان لپاره یو تاریخي پروژه.
تشکر جیلانی صاحب، ډیر زیات مننه کوم. کور ودان له تاسو چې په دې بحث کې مو برخه واخیسته. کور ودان،
مننه جلال صاحب.
سپین خبرې د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماښام د شپې اتونه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترکه خبرونه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
نن نو وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو او لیدونکو بیا هم خرغلاست. د خبرونه په دې برخه کې د کرکټ شنونکې محمد قاسم هلال صاحب را سره د هلال صاحب پروګرام ته په خیر راغلاست او کور مودان چې موږ بلنه مو منل.
ډیر
زیاته مننه تاسو ته ټول لیدم. په سلام علیکم. سلام هلال صاحب، لوبه خو روانه ده، زه مطمئن یم چې تاسو به هم د اول اننګس یا اوله برخه د لوبي لیدلې. ظاهران خو لوبډله ډیره خځلې په اوله لوبه کې هم خوځلې ده، لوبه وګټل په دې لوبه کې د بیټنګ په برخه کې ډیر خځلې ده. غواړم ساسي نظر واخلم د لوبډله مو په طبیعت لوبه کې.
بالکل، د اماراتو کنډیشن چې دا کمال ته چې پښونه دی، هغه التزمون ډیر لوبغاړي لوبې دي لیدې زمونږه ځینې لوبغاړي هتلته تمرینات تر سره کوي. نو زمونږه تمام امدا و چې په اماراتو کې زمونږه لوبډله ډیره خلوبه تر سره کوي. نو هغه سي تر اوسه پورې خو خروان دي او هیله لرو چې دغه لوبه مو ګټو او زمونږ لوبغاړي خو ځلېږي.
الله صاحب ظاهرا اوس د کرکټ مبصرین هم وایي چې د افغانستان لوبډلې ته ځوان لوبډله یا نوي لوبډله نه سو ویلې، ځکه د ډېر وخت راهیسې تقریبا اوس دوی نړیوالې لوبې کوي. اما په دې تیرو څو کلونو کې یو دوه کلونو کې په دې لوبډله کې ډیر زیات تغییر لیدل کیږي، ماشاءالله په هر برخه کې پرمختګ لیدل کیږي او نتیجه یې موږ تاسو وینو. په نړیوالو جامونو کې هم خلوبیږي، دغه سیریزونو کې هم لوبډله خلوبیږي. دلیل عمده څه دی چې د افغانستان لوبډله د هغه حالت چې مخکې به د لوی ټیمونو په وړاندې صحیح لوبه نه شوای کولای اوس دغه ټیمونو ته ماته ورکوي، عمده پرمختګ او بدلونونه څه دي؟
غټ تاثیر په افغان کرکټ پر مختګ کې د تجارتی سیالیو دی چې اغیز مونږه لوپاړو ته یو قسم روحیه ورکړې ده. بل خصوص کله چې راشد په د هند په غوره لیگ کې واخیستل شو او همدغه سیس مونږه ځینې د کورنی لوبغاړي لوبغاړي چې د کورنی کرکټ نزی هغه په مختلفو لیګونو کې لوبيږي، نو انت ډیر پیاوړي روزون کې په لیګونو کې نو دی له مختلفو روزون کو سره تمرینات تر سره کوي. او دا یو غټ لاستراوړنه د افغانستان د کرکټ لپاره چې د افغانستان لوبغاړي په نورو لیګونو کې ولوبيږي. نو زما په ان باندې اوله مهمه نقطه هم دا ده چې د افغانستان لوبغاړي له کورنی کرکټ نه حتی نړیوالو لیګونو ته انتخابيږي، ولته په دیپ نړیوالو لوبغاړو کې له نړیوالو روزونکو سره تمرینات تر سره کوي، غلطۍ په ګوته کوي او په هغه باندې کار کوي. نو دا یو ټولو نه غټه نقطه ده. او زما پان باندې د لوبغاړو یو بل تلاس ورکول او همدا ډول د مینجمنت برخه هم یو څه بل خصوص دا کم پوخانی لوبغاړي چې په لوبډله کې پاتې دي او غوی لام په لوبډله کې دي، نو دا غوی هغه د ځوانو لوبغاړو تشویق کول یې لوبډله ته د ځوانو لوبغاړو راوستل دا غسې دي چې افغان کرکټ کې مثبت تغییر راوسته او ورځ تر بلې زموږ لوبډله مثبت لوري ته روانه ده.
بالکل الله صاحب همدغه بس تاسو اشاره ورته وکړه مخکې به یو انتقاد دا کېده چې په لوبډله کې زیاتره یعنې دا یو تعداد کسانو انتقادات و چې د روابطو په اساس ځینې لوبغاړي راوستل کېږي، اما ظاهرا اوس بیا دغه نیوکه ډېره نه کېږي. او اوس موږ تاسو په دې ټیم کې په دې یوولسو کسانو کې وینو چې ټول تقریبا نوي ځوانان دي، د نبی پرته نو ټول ځوانان دي او نبی خو ماشاءالله ښه ځلیږي. دغه مشکل ستاسو په نظر اوس حل دی؟ اوس هغه د استعداد په اساس د وړتیا په اساس لوبغاړي غوره کېږي ټیم ته؟
ما مخکې مو ویل چې زمونږ ډېرې لوبغاړي په بهرنیو لیګونو کې خرو ځنه تر سره کوي او مونږ په اوس هغه ستاره سټیج کې نه یو چې زمونږ په هواد کې د نوې کرکټ پیل شوی. مونږ په 500 تقریبا 500 د سلو لوبغاړي لرو چې هر یو نړیوال سټیج ته راوستل شي هغه به خلو به تر سره کوي. اوس هم په سلیکشن کې مشکلات شته، ستونزې شته، ځینې د سلو لوبغاړي په لوبډلو کې اخیستل کیږي چې هغه باید نوې اخیستل شوی او دا غوی په ځای ځینې نور لوبغاړي چې خه راتلونکي لري هغه ته باید موخه ورکول شوی. بل خصوص په کمپونو کې باید هغه لوبغاړي اخیستل شوی وای چې په کورنی کرکټ کې خزلې دي یا هم ځان سره ځینې تجربه او د نړیوالو لیګونو هغه ایکسپیرینس لري، نو هغه لوبغاړي بیا هم په یو نوم په بل نوم پاتې کیږي. بیا کچیر په سکواډ کې لډیر فشار یا ډیر تاکید نو ورسته واخیستل شي هغه بیا په بنچ باندې وازی ناست یو هغه ته موخه نه ورکول کیږي. غټ ستونزه هم دا ده چې زمونږ اکثره یو ټور یا یو سیریز ته یو لوبډله انتخابيږي، بل ټور ته بل لوبډله انتخابيږي. داسې لوبغاړي هم په دغه لوبډلو کې سي چې هغه هیڅ ونه لوبيږي، خو ول په بل سیریز یا په بل ټور کې هغه ته موخه نه ورکول کیږي. زما پان باندې دا به دغه لوبغاړو په حق زیاتۍ چې هغه د پرفارمنس وکړي، هغه د خلاص راوړنې ولري په کورنی کرکټ کې واغوي دي لوبډالې لپاره انتخاب شي، بیا پرته لکه مې لوبې دي بل سیریز ته وي وانه خستل شي، هغه غټوله خواري دي بي ځای لاړ شي. نو اوس هم ستونزې شته، مشکلات شته، خو ورځ تر بلې دغه مشکلات کمېدونکي دي او هیله لرو چې د سلیکشن پر اساس کې ول لرو چې ورلډ ګاډي د سکواډ لپاره یو بل سپیسیفیک ټایم لپاره واه.
تشکر لال صاحب، مهم ټکی ته مشوره وکړه په دې لچې چارواکي پام وکړي. لال صاحب د تجارتي لیګونو مسله مو یاد کړم، موږ تاسو زیات د لوبغاړي لرو چې اصلا د افغانستان په ملي ټیم کې چانس نه دی ورکړل سوی یا دا موقع نه ده موندلې، اما په دوی کې استعداد ډیر زیات دی. یو تعداد د ګوت په شمار لوبغاړي سته چې په ملي ټیم کې ممکن یا نه لوبېدلي یا کم لوبېدلي، اما دوی په نورو لیګونو کې لوبېږي یا یو تعداد د نورو هیوادونو په ملي ټیمونو کې جذب شوي دي. د افغانستان د لوبغاړو د پاره چې ماشالله ته استعداد هم زیات دی او متاسبینو شوق د کرکټ سره بیخي پاره سیمه او پاره کوڅه کې خلک کرکټ کوي، څه ډول یو میکانیزم په کار دی ستاسو په نظر، خصوصا د تجارتي لیګونو په برخه کې چې دغه لوبغاړي چې ملي ټیم ته لار نه پیدا کوي د دوی د پاره په دغه تجارتي لیګونو کې په نورو لیګونو کې د لوبېدو چانس مساید چې نه وایي د دوی د استعدادونو د لاغړېدو په برخه کې به مرسته وکړي، بلکې تبه اقتصادي ګټه به هم دوی ته رسېږي. یعنی میکانیزم څه پکار دی؟
بالکل، کرکټ بورډ خو د دې لپاره څه خاص پلان نه لري، خو ولی ځینې هغه پخوانی لوبغاړي چې هغوی په لیګونو کې لوبیږي هغوی خپل ایجنټان لري، نو هماغه ایجنټان یا هغه کسان چې مارکیټینګ کوي د لوبغاړو لپاره هغوی بیا ځینې دغه ځوانانو لوبغاړو سره هم په اړیکه کې دي، د هماغه پخوانیو لوبغاړو په مرسته باندې یو اړیکه جوړه شوې ده د هغه کسانو ترمنځ چې هغوی مختلفو لیګونو ته لوبغاړي ورکوي. نو هماغه ده چې له کورنۍ کرکټ نه زموږ لوبغاړي هماغه د مارکیټینګ په وجه باندې د دغه پخوانیو لوبغاړو د تشویق په وجه باندې هغوی راخیستل کیږي او هغه نړیوالو لیګونو کې لوبیږي. نو په دې کې کرکټ بورډ داسې خاص څه نه دي کړي، کرکټ بورډ کچېرې کار کول غواړي همدغه لوبغاړي چې کم په داخلي کرکټ کې دوی ته په لاس باندې ورزي هغه نه د سمه استفاده وکړي، هغوی ته د زمينه برابر کړي چې هغوی په مختلف حتی په کورنۍ کرکټ کې هغه ځینو لوبغاړو ته چانس نه ورکول کیږي، بالخصوص
وقت لرو تاسی دا افغانستان دا کرکٹ راتلون که چنگ بینه لطفا دیر سانی
راتلون که خدا ان شاء الله امیدم د دې لرو چې د افغانستان په کرکټ کې به مثبت تغیرات راځي او هغه لوګاړي چې هغه کې استعداد شته هغه ته باید موقع ورکول شي او که موقع نه ورکول کیږي باید هغه د حق وختنه او هغه ته حق وغواړي چې هغه د حق ورکول شي.
ډیر زیات مننه د کرکټ د چارو شنونکو محمد قاسم هلال صاحب، تاسو ډیر مننه کوم، کور ودان چې پروګرام ته راغله او ګډون مو کړ. کور ودان د نن وضعیت پروګرام قدر من اوریدونکو زموږ خبرونه همدلته پای ته رسیږي. اماز موږ راتلونکي خبرونه ساسي غږ د پڅو شی بو کې به زموږ همکاران استودیو ته راشي او تاسو کولی شئ د پروګرام ته زنګ ووهئ، د خپلې سیمې پاړه یا خپل نظریات په دې پروګرام کې شریک کړئ. لطفا سالم نظریات شریک کړئ څو ګټه تاسو او هیواد ته ورسیږي. تر بیا مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. الله مو مل شه. په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب يم.
زه ګالیا رانا نورستانه يم.
زه احسان لاریب زم.
په سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهم افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي. امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرفو رادیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنې کوي.
برېښنا تحریک
زبیولا